پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي وشي په کابل کې د غرمي 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ګولډن براون سره پرون د نجونو د تعلیم او تحصیل پر اهمیت خبرې وکړې. د ښاغلي کرزی په ټویټر لیکل شوی دی چې په دې ویډیو کانفرنس کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستل کېدو ټینګار وشو. ویل شوی پخوانی ولسمشر د نړیوالو زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ګولډن براون نه چې د برټانیې د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د تعلیم د وضعیت ښه کېدو لپاره د ملګرو ملتونو خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د طالبان د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د سپتمبر پر شلمه دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستوه او تر بل امر پورې پوهنتونونو ته د نجونو تګ منع کړ. د غور بامیان د کندی او بادغیس ولایتونو سیمایز طالب چارواکو ازادي رادیو ته تایید کړی د شوه د پرون مخام رهیسی د دې ولایتونو ټولې مواصلاتي لارې د واوري ورېدو له کبله بندي شوې دي. د بامیان د اطلاعات او فرهنګ رئیس سیف الرحمن محمدی ازادي رادیو ته ویل د غور بامیان او د کندی مرکزی او نورې لارې چې د ولایتونو له کبل سره وسلوي د واوري ورېدو له کبله بندي شوې دي. بلخوا د کندی د امنیت قمندانۍ ویانت هم ازادي رادیو ته دغه موضوع تایید کړی ده. طالب سیمایز چارواکو ډاډ ورکړی دی چې د لارې د خلاصې لپاره هڅي روانې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انا لینا باریوبوک پرون ببره د اوکراین ختیز خار خارکیف ته لاړه او هلته یې اوکراین ته د نورو وسلو د سپارلو ژمنه وکړه. خو دا یې ونه ویل چې څه ډول وسلې به ورکړي. جرمني له دې مخکې د کیف د غوښتنې په اساس د اوکراین د پلو ځواکونو د ملاتړ لپاره د اصغروالو ګاډو د سپارلو ژمنه هم کړې وه. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اروپایي شورا له مشر چارلز میشل سره په ټلیفوني خبرو کې له اروپایي قدرتونو غوښتي چې اوکراین ته نوې وسلې ورکړي. خارکیف دا مېرمن بایروبورک له سفر او د نورو وسلو د سپارلو له ژمنې وروسته پر دې خر د روسیې د پوز توغندیزې بریدونه بل شوي دي. کاناډا وایي د اوکراین له پوز سره د مرستې لپاره له ځمکې څخه هوا ته د امریکایي راکټ سیستم بیري. د کاناډا د صدراعظم جستن ترودو دفتر بیګا په یو بیان کې د خبر ورکړ. ترودو د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره په مکسیکو سیټي کې د شمالي امریکا د هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې د دې معاملې پاړه په جلا غونډو کې خبرې کړې دي. د کاناډا دفاع وزیر له دې اعلان وروسته وویل چې دا د کاناډا لخوا اوکراین سره د هوایي مدافع د سیستم لومړنۍ مرسته ده. د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر جنت یلن وایي داسې ښکاري چې د لویدیځو هیوادونو لخوا د روسیې د تیلو د بیې لپاره د حد ټاکلو نتیجه ورکړې او په نړیوال بازار کې د روسیې د نفتي تولیداتو د پاتې کېدو خو په عین حال کې له دې درکه د روسیې د وایدو د محدودولو هدف ترلاسه شوی دی. د روسیې د ومو تیلو لپاره د بیې د ټاکلو پریکړه شوې. د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جی و ډلې د اوکراین په جګړه کې د مسکو د اقتصادي ځواک د کمول په مقصد د دسمبر په 15 اعلان کړه لویدیځې بیې مالی ادارې او د بار چلانۍ خدمات د روسیې د یو بیلر ومو تیلو لپاره تر $60 د لوړې بیې لورکولو منع کوي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب لرو. د اسلامي همکارۍ او سازمان د افغانستان په اړه په جده کې بیړنۍ غونډه راولې ده. دا چې د افغانستان د کومو موضوعاتو په اړه به په دې غونډه کې خبرې کیږي وړاندې خپرونه کې به درته راپور او مرکه کې وایو. د پوهنتون زده کړو محروم شوې نجونې وایي چې فکري تمرکز خراب شوی دی او په روحي ناروغۍ وخته شوی دی. دا چې د دوی غوښتنې ته دی وړاندې په راپور کې به درته وایو. د اروزګان اوسیدونکو شکایت کوي چې ساړه ژمي کې نه د خوراک او نه د ګرمولو لپاره څه لري.
یو الک مدال تر ته بیرانسو وسن څلور دیوالو ته ناس ته په خپل وګوره په دې کور کې وګوره چې د بوټو شخص ته کده منستا سیرستا چې شستا په کور کې
ورسره پڅنګ کې بیا د خوز د صبرې اوسیدونکو وای چې پښتو ختون کې مریضان مري.
دلته د صبرای په ولسوالۍ کې یو دیش بستري خوروختون جوړ شو دی. د څلور ولسوالۍ لپاره ډیر وخت کې چې جوړ شو دی خو کوم چای غم نه د خوړلې ان اوس د تحریف په حال کې دی.
دا چې ولې دې روغتون ته پاملرنه نه کیږي یا تر اوسه د مریضانو پر مخ نه ده خلاص شوی، وړاندې په یو راپور کې درته وایي. د دې تر څنګ نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه. په افغانستان کې د خزو د زده کړو او کار د بندیز په اړه نن د اسلامي همکارۍ او سازمان ځانګړې غونډه جوړوي. د اسلامي همکارۍ په سازمان کې وی سرچینې زده وروړي ته وویل د غونډه شنن د سودی په وخت لس بجې پیلېږي. په دې سازمان کې د بیلابیلو اسلامي هیوادونو سفیران برخه اخلي. دغه سرچینه وایي د غونډې په پای کې به یوه اعلامیه خپره شي او په دې اعلامیه کې به له طالبانو وغوښتل شي چې د خزو د تحصیل او کار په اړه خپلې پرېکړې بېرته واخلي. همدا شېبه اکرام الله اکرام سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. اکرام صاحب، تاسو کوم جزئیات راکړئ؟ اوس مال د غونډه پیل شوې ده کنه؟
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې دغه غونډه چې د په جده کې جوړیږي د سعودي په وخت باندې لس بجې اوس په دا غونډه پیل کیږي. په څو شیبو کې د اسلامي همکارۍ په سازمان کې وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه د سعودي عربستان، ترکیه او ګامبیا هیوادونو په غوښتنه باندې رابلل شوې ده. او په دې غونډه کې د په وینا باندې چې د اسلامي هیوادونو سفیران برخه اخلي او د طالبانو حق پرېکړه به په دې غونډه کې وغندل شي، چې لمخې د خزو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړل شوي او د غشان په غیر دولتي ادارو کې د افغان مېرمنو په کار باندې بندیز لګول شوی دی. دغه سرچینه دا هم وایي چې د غونډې په پای کې به چې د سعودي په وخت باندې سلور بجې کیږي یوه اعلامیه خپره شي، او ښایي په اعلامیه کې له طالبانو نه په جدي ډول باندې وغوښتل شي چې د افغان مېرمنو د تحصیل او کار په اړه خپلې پرېکړې بیرته واخلي. دغه شان به په اعلامیه کې دغه سرچینې په وینا باندې وویل شي چې طالبانو ته به وویل شي چې د ښځو په وړاندې د دوی پریکړې د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. او سرچینه وایي که چیرې طالبان د اسلامي هیوادونو د سفیرانو دغه غوښتنې ونه مني، نو وروسته به د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه هم جوړیږي او په هغه کې به بیا په دې اړه باندې بحثونه کیږي. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وړاندې هم فرید جان د طالبانو دغه پریکړې په کلکه غندلې وي او غوښتنه یې کړې وه چې باید طالبان بیرته خپلې پریکړې واخلي او دغه پریکړه د طالبانو چې د اسلامي شریعت د مقاصد او د امت د اجماع خلاف عمل دوی بللې. نو دا غونډه چې دا اوس پیل کیږي په څو شیبو کې او د نن ورځې تر څلورو بجو چې د افغانستان په وخت باندې شپږ نیمې بجې کیږي دوام به کوي، او لاغې نه وروسته به بیا دوی یوه اعلامیه خپره او په دې اعلامیه کې به د طالبانو نه ښایي بېلابېلې غوښتنې وشي.
ډېره مننه کورمودان اکرام الله اکرامو چې په جده کې د هغې ناستې په اړه باندې جزئیات راکول شي. نن د افغانستان په اړه د عربستان په جده کې جوړیږي دا چې په دغې ناسته کې د طالبانو وروستیو پریکړو په تړاو به په څه بحث کیږي او دغه پریکړې چې هلته کیږي آیا دا به اغېزمنې وي او که نه؟ زموږ همکار خاطر پردیس د چارو پوه آصف ننګ سره دغه مسله په دې مرکه کې څېړلې ده.
طبعاً د تعلیم د بندیدو د ښځو په کار محدودیت یا متعدده موانع چې نور ایجاد شوي دي، محدودیتونه چې ایجاد شوي دي په دغسې فضا کې په افغانستان کې ایجادیږي چې افغانستان له دریو ډیرو بدو پدیدو سره بالفعل مواجه ده. یوه انزوا ده، نړیواله انزوا، بله مقاطعه ده نړیواله، او بل نړیوال تحریمونه دي. نو دغه ډیر بد چکوشونه دي د افغانانو په سر باندې. په دننه بیا د نظام لخوا چې کوم محدودیت وضع کیږي هغه هم تر دې چکوشونو نه بدتره دي. فیصله دغه سي مسلو چې هغه نیک دي، خیر ده پکې او ممنوعیت پکې واقع کیږي ډېر دي تعجب ورده. مثلا تعلیم فرض ده، تعلیم د خیر کار ده، تعلیم د منفعت کار ده، د هیواد لپاره، د انسانیت لپاره، د ژوند لپاره، د نظام لپاره. زما په نظر باندې دا تاوان رسولی ده پخپل افغانستان ته، پخپل د طالبانو نظام ته امتحان رسولی، او په نړیوال هویت کې یا نړیوال میدان کې، په نړیوال کلی کې، ګلوبل ویلج کې دا بیا تاوان رسولی ده ټولو اسلامي هیوادونو ته، او په څلورمه مرحله کې آتا اسلام ته هم صدمه رسیږي. په دې خاطر چې خلک فکر کوي چې دا نو د دین حکم ده چې تعلیم به محدودیتیږي.
بله، نن څه دغه سازمان کولای شي د اسلامي هیوادونو دریز د افغانستان په اړه سره منسجم کی؟
زه په دوو منظرو کې جواب درکم. یو په تاریخي پس منظر کې چې ل نه نسوه مثلا نه شپیتم کال نه چې دا سازمان ایجاد شوی ده په مراکش کې. د ټولو او 50 هیوادونو چې غړیتوب لري، یعنی ټول اسلامي هیوادونه، که تاریخ چیته وګورو په دې دومره کلونو کې، یعنی په نږدې 50 کلو کې، دوی د ډیرو مسلو حل نه دی ایستلی. دا له دې لحاظه نو چې وګورو تاریخي پس منظر ته، دوی د څه کولو توان نه لري. حتی په انګریزي کې دوی مسخره کوي، دوی ته وایي او آی سی، یعنی معنا یې دا ده چې بیا به موږ وګورو. یعنی داسې یو پسخند غوندې د سازمان مخفف ته، اسلامیک اورګنایزیشن دغه کوآپریشن ته، دوی دغسې لقب ورکوي.
بلې ننګ صاحب، تاسو ورته اشاره هم درلودله، د اوس لپاره د دغه سازمان لومړیتوبونه د افغانستان په برخه کې څه شی کېدلی شي ستاسو په نظر؟
سازمان د افغانستان لپاره په د اخیرو غونډه کې 100 اعلامیې تصویب کړې او اعلان یې کړې، او 4 فرعي فیصلې سوي وې چې تکرارن به زه بیا یاد کړم چې مهمې دي. یو دا ده چې د افغانستان لپاره تعاوني صندوق ابتکار دوی واخلي او په افغانستان کې واخلي. دوم دا ده چې په افغانستان کې دوی خپل اړوند نهادونه، هغه عملیاتي نهادونه یا اورګنایزیشنونه اپریشنل، هغه دوی ایجاد کړي. مثلا دلته د سیاسي لابي لپاره که دفتر پکار ده، هغه دوی باید ایجاد کړي. د اسلامي بانک د مددونو او اسانه قرضو لپاره چې درس کلنې قرضې دي او بیسوده دي، د هغه دی ورکړې لپاره مثلا اقدام وکړي. افغانستان سره مونږه قشقري قرارداد چین ته ورکو، 50-60 داسې قراردادونه لرو چې هغه د اسلامي هیوادونو د فکر راودنګي، یعنی بالفعل که غواړي کومک وکړي. د تجارتي برخې کې چې افغانستان ضرورت لري، دوی دی ورسره هغه ایلسی په حد کې چې عملی کار ده، د بانکونو تعاملاتي سیستم آغاز کړي، دا بیا کوي چې افغانستان ته ګټه ورسوي.
خاطر پردیس و چې د چار په اسف ننګ سره یې په عربستان سعودي کې نن د افغانستان د ناستې په اړه خبرې اترې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 1440 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا به د افغانستان یو مسلې ته تم شو. یو شمېر محصلان وایي که له زده کړو له محرومېدو وروسته روحي او رواني حالت خراب شوی دی او فکري تمرکز یې له لاسه ورکړی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي په اړه اندېښنه لري او فکر کوي چې هر څه یې له لاسه ورکړی دی. له بلې خوا د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې د نجونو پر زده کړو بندیز دوی ته اقتصادي زیان اړولی دی. جزئیات په دې راپور کې واورو.
غواړم ډېر ځان مصرف کړم په دې ورځو کې، غواړم درس ووایم، اما نه کېږي، په واقعیت سره نه کېږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي مصروفه ده ذهن.
د مورا پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر محصل عقله مایر له زده کړو د بې برخه کېدو وروسته د هغو ستونزو په اړه غږېږي چې ورسره مخ ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل له تېرو 20 ورځو راهیسې چې له زده کړو څخه منع شوې ده، خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده او فکر کوي چې روحي او رواني ستونزه ورته پیدا شوې ده. عقلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
لکه ټول محصلین دا وضعیت مات هم اوس ډېر سخت ده، یعنی دغه ورځ نه چې پانتون بند شوی ته دی اوسه پورې ذهن مې هم د خبرو کې مصروف ده چې مونږ آینده به سره خم کیږی، یا مونږ بند به د پانتون ورونه خلاص وي که نه، مونږ ته به څوک دا اجازه راکړي چې بیرته پانتون ته لاړ شو، خپل زده کړې وکړو، شفخانو ته لاړ شو، خپل پریکټیکل کار وکړو. غواړم ډېر ځان مصروفه کړم په دې ورځو کې، غواړم درس ووایم، اما نه کیږي، په واقعیت سره نه کیږي. ذهن هغه وړتیا نه لري چې وایخلي مصروفه ده ذهن.
دا وایي د خپل راتلونکي اندېښنې اخیستې او شپې په ویښه تېروي. نظیفه یو بله مسله ده چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی و او په کابل پوهنتون کې د زده کړو هیله درلودله، هغه هم ورته خبرې کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
زه د کانکور له لارې پوهنتون کې بریالی شوی وم، خوشحال وم چې تحصیل کوم، چې پوهنتونونو د نجونو پر مخ ته وترل شو، حالت مې ښه نه دی، فکر کوم چې نور تباه شوم.
د نظیفې او عقلې په څیر په زرګونه نورې محصلانې هم د خپل راتلونکي په اندېښنه کې دي او د طالبانو حکومت غواړي چې بیرته دوی ته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو مسؤلین وایي چې له زده کړو د نجونو بې برخې کېدلو دوی ته هم لوی مالي زیان اړولی دی او اندېښمن کړي دي. د مورا تعلیمي او تحصیلي مرکز مشر پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر چې د تحصیلي مرکز زده کوونکي او محصلانې ټولې ښځې او نجونې وي، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
مورا تعلیمی تحصیلی مرکز تقریبا زر یول سوا شاگردان و محصلین درلودلی سه ټول خدمات د ښځو لخوا نه ښځو ته وړاندې کېدل او البته په دغه فرمان په تطبیق سره موږ په میلیونو ډالر خسارمند کیږو نو موږ یو غټ اقتصادي بحران سره مخ شو.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت ویان ضیاءالله هاشمي زموږ دې پوښتنو ته چې ولې ښځینه محصلانې له زده کړو منع شوي دي او کله به دوی ته بیرته پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړل شي ځواب ونه ویلې. تر دې مخکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خصوصي پوهنتونونو د شاوخوا 2 لک محصلانو له ډلې 10000 انجونې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د 2022 کال د ډسمبر په 6 دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته یو مکتوب واستاوه او تر بل امر پورې پانتونونو ته د انجنونو تګ منع کړ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکېچ ته ورشو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د اوکراین د پارلمان له څلورو غړو طبیعت واخیست او خبرداری ورکړه چې ورته نورې پرېکړې به هم وکړي. احمد چې بره سره په سټوډیو کې ده د دې موضوع تفصیل به له تاسو اورې مېرمنې.
مننه. د اوکراین پارلمان د دې څلورو کسانو له ډلې چې په خیانت تورن شوي دي 3 تنه د یو روسي پلوه ګوندې چې په اوکراین کې پر فعالیت بندیز لګېدلی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي تېره شپه په خپله وینا کې وویل چې د اندري ډرکچ، تاراس کوزاک، راند کوزمن او ویکتور میدویچوک پر ضد دا ګام د هغو اسنادو پر بنسټ اخلي چې د اوکراین امنیتي څانګې او دولتي امنیتي ادارې چمتو کړي دي. زلنسکي خبرداری ورکړ چې ورته نورې پریکړې به هم وکړي. د دې څلورو کسانو له ډلې لږ تر لږه 3 تنه په بهر کې ژوند کوي او دا کسان د پروسږ کال د فبروري په وروستیو کې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجب برید له پیله په خیانت تورن شوي دي. ولسمشر زلنسکي په خپله ویډیوي وینا کې تېره شپه وویل که چیرته د خلکو استازي د اوکراینیانو لپاره نه د هغو قاتلانو لپاره خدمت کوي چې اوکراین ته راغلي دي نو زموږ پریکړې به مناسبې وي. ډرکچ، کوزاک، کوزمن او میدویچوک د ژوند لپاره په نوم د اپوزیسیون ډلې له لوري د اوکراین پارلمان ته لاره کړې ده. د دې ګوند پر سیاسي فعالیت د اوس لپاره په اوکراین کې بندیز لګېدلی دی. ډرکچ له څه باندې 2 لسیزو راهیسې د اوکراین د پارلمان غړی دی. څارنوالان په دې باور دي چې ده د روسیې له پارلمان او استخباراتي ادارو تر 15 لک ډالر ترلاسه کړي وو چې له 2019 تر 2022 کلونو پورې په اوکراین کې تخریبي فعالیتونه وکړي. د د پروسش کال فبروري میاشتې را په دیخوا د پارلمان په غونډو کې برخه نه ده اخیستې. میدویچوک له اوږدې مودې راهیسې په اوکراین کې یوه سیاسي څېره ده چې لور یې په اپریل میاشت کې ونیول شوه او بیا په سپتمبر کې روسیې د زندانیانو د تبادلې پر مهال تبادله کړه. کوزاک بیا په 2021 کال کې له اوکراین وتلی دی. د پلټونکو په باور څلورم تن کوزمن پر رسنیو کې د اوکراین د ګټو پر ضد تبلیغات کوي. دغو څلورو تر اوسه په ښکاره د ولسمشر زلنسکي د دې اعلان په اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ورآخوا
سم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
تورنټو ستار ورسپانه په دې اړه چې ولې طالبانو هغه ژمنې چې ویلیو بدل شوی عملی نه کړی او په افغانستان کې پرېختیا وروستۍ خبره څوک کوي تر سرلیک لاندې وخت لرسېدو مخکې د طالبانو د یو شمېر مشرانو ژمنو او د حکومت د فیصلو تر شا د اصلي ځواک موضوع ته پام اړولی او لیکي 2 کاله وړاندې چې طالبان لا وخت نه و رسېدلی د طالبانو د مذاکره کوونکو د ټیم یو مهم غړي شهاب الدین دلاور په قطر کې په یو بین الافغاني کانفرانس کې اعلان وکړ چې ټولې ښځې به له لومړي ټولګي نیولې تر دکترا پورې زده کړو ته لاسرسی ولري. تورنټو ستار لیکي دا د 2019 کال دوبی و خو د تیر 2022 کال په ژمي کې دغه ژمنه په اوبو لاهو شوه. د ورځپاڼې په لیکنه وخته د طالبانو له رسېدو سره سم د نجونو پر مخ د لوړو زده کړو ښوونځي وتړل شول او څه کم یوه میاشت وړاندې هم طالبانو ښځې پوهنتونونو ته له تلو راوګرځولې او هم په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. تورنټو ستار وړاندې لیکي کلونه کلونه د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازو چې په 2020 میلادي کال له امریکا سره یو تړون لاسلیک کړ له نړیوالو او افغانانو سره دا ژمنه کوله چې طالبان بدل شوي او ټولې ښځې به د تعلیم او کار کولو اجازه ولري. د تورنټو ستار په لیکنه لکه چې طالبان بیا وخت رسېدلی د دې ډلې د قدرت اصلي جوړښت راڅرګند شوی او د سخت دریځۍ چلند ته په کتو یې کېدی شي هغه په یو شخص پورې وتړل شي. طالبان چې ځان اسلامي امارت بولي ټول واقع د ستر مشر ملا هیبت الله اخونزاده په لاس کې دی. د ورځپاڼې په لیکنه اخونزاده چې په کندهار کې میشت دی په نادره توګه د کابینې په غونډو کې برخه اخلي او له بهرنیو ډیپلوماتانو او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره له لیدنو کتنو هم ډډه کوي. د افغانستان د چارو کتونکي او ژورنالیست سمی یوسفزی تورنتو ستار ته ویلي چې په خصوصي توګه څرګندونو کې د طالبانو د کابینې 90% غړو ویلي چې دوی په دې باور دي چې ښځې باید ښوونځیو او پوهنتونونو ته پرېښودل شي، خو د ده په خبره که څوک په ښکاره مخالفت وکړي خپله دنده له لاسه ورکوي او همدا علت دی چې هیڅوک نه غواړي چې د ملا هیبت الله اخونزاده پرېکړه رد کړي. د تورنتو ستار په لیکنه په کندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده پر خوا او شا یوه ډله سخت دریځې ملایان راټول دي چې ټول د پرېکړو درناوی کوي او په کابل کې له وزیرانو سره اړیکې ډېرې محدودې او هغوی ته د پیغامونو په لیږلو سره ټینګې دي. له استرالیا خبرېدونکي مارننګ ستار ورځپاڼې د ناروې د کډوالو د شورا د مشر څرګندونو ته پام اړولی او لیکي یان ایګلند د تېرې یکشنبې په ورځ افغانستان ته په سفر کې وویل چې د طالبانو خپل منځي جنجالونو په افغانستان کې د بشري مرستو چارې له خنډ سره مخ کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه نوموړی چې افغانستان ته د یوې اونۍ په سفر تللی د طالبانو له مشرانو سره یې کتلي او له هغوی یې غوښتي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو هغه بندیز چې څه باندې دوه اونۍ مخکې لګولی لرې کړي. د مارننګ ستار په لیکنه طالبان ویلي دغه بندیز ځکه ضروري و چې د دغو مؤسسو ښځینه کارکوونکو سم اسلامي حجاب نه مراد کوو. په مطلب کې وړاندې لولو چې مرستندویو ډلو بهرنیو دولتونو او ملګرو ملتونو ویلي چې ښځې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په رسولو کې مهمه ونډه لري او پر کار کولو لګول شوی بندیز باید لرې شي. د ورځپاڼې په لیکنه ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه درولي او خبرداری یې ورکړی چې دغه اقدام به د افغانستان د وګړو لپاره چې له مخکې لسیزو جګړو او اقتصادي ناوړه وضعیت ډېر زیانمن کړي وژونکې پایلې ولري. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي په دې هیواد کې 470 ښځینه کارکوونکي لري چې د هغو او نورو نارینه کارکوونکو پر مټې په تیر 2022 کال کې له 840,000 زیاتو افغانانو ته مرستې رسولې دي. د دې شورا مشر ویلي کندهار ته ځي خو تمه نه کوي چې د طالبانو مشر به ورسره وګوري، خو بیا هم د دې تمه کوي چې که وکولی شي هغه ته په نږدې کسانو یو اغیز پرې باسي.
اوس په پاسویل کې روزګان ته ورشو. د روزګان خلک وایي په سړه ژمي کې په ډېره ناوړه ناروغي حالت کې دي خو د درملنې توان نه لري. دغې ولایت اوسیدونکي وایي روان ژمي کې خلک د کورونو د تودولو توان نه لري او په بېلابېلو ساري ناروغۍ وخته شوي دي چې اوس په بد حالت کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې بغیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو د کار بندیز له امله ګڼو مرستندویو مؤسسو چې مخکې بېوزلو کورنیو سره مرستې کولې اوس خپل فعالیتونه ځنډولي دي. په دې اړه نور حال د رادیو خبریال شریف الله شرافت خور.
په اورزګان ولایت کې روان سوړ ژمی او د خلکو تش لاسونه دغه چارې د ډېرې کورنیو ماشومان اوس د مرګ تر پوجې رسولې دي او کورنۍ د ناوړه وضعیت په اړه خبرداري
ورکوي.
ګلبیبي د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سری کلا اوسیدونکې ده او د 5 ماشومانو مور ده. دا وای په دې ساړه ژمي کې چې ورښتونه هم وري د ماشومانو د تودولو او د غراز د خوړلو لپاره هیڅ هم په کور کې نه لري. ګلبیبي زیاتوي چې ماشومان یې یخ وهلي او په کور کې مرګي حال ورته پراته دي او یوازې په بړستونو تاوده ساتلي دي.
له یو مورې ما 5 کوشنان لرم. داسې یخې او تودې تبې پر تېرې سولې چې هېڅ قدرت مې نه درلودی چې ما تر شپخانې رسولې وای. یو هلک مې دلته راته بیران شو اوس نو څلور دیوالو ته ناست ته په خپله وګوره په دې کور کې وګوره چې د بوټو شاخ ستا که د من ستا سیر ستا څه شي ستا په کور کې خواري وبله موږ په کور کې نه لرو موږ به څه شیر به ولاړ شو.
تاج محمد د اورزګان ولایت د چوری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی او خپل څلور کلن ناروغ ماشومې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته د درملنې په موخه راوستلې دي. دی وایي ماشومې د یخې هوا له امله ناروغه او ولایتي روغتون ته یې په دې موخه راوستلې چې تر څو په وړیا توګه یې درملنه وکړي، ځکه د ده په خبره چې په خصوصي روغتونونو کې د درملنې توان نه لرلی. تاج محمد زیاتوي چې ښایي ماشومې د ده د ټیټ اقتصاد له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي.
چې مطلب دوا روخ نه ورسیږي زموږ ماشوم ته. زموږ ماشوم کېدای سي چې موږ د مفلسچا په خاطر باندې د ژوند لاسه ورکړو. بالکل صح. موږ داسې د خپلې نیستۍ د قبله موږ نو سکواله چې دلته ځان را ورسو څنګه چې داسې پر دې وبیروږو چې اوس دا ختم دی باره بیا راوړو دلته دې.
بلخوا دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې په دغه ولایت کې د سوانګ توکو قیمتونه هم اسمان ته ختلي دي. محمد شریف د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د یادو توکو د رانیولو توان نه لري او روان سوړ ژمي کې سخت ورځې او شپې سبا کوي.
شان وروره ګډه ګران یا خلکو وروره دغسې په عذاب وي چې سخت په عذاب دي بېد یخې نقطې ته خپله معلومي را سړی خپل د ماشومه پرېته وروره جان یخ دي وروره جان
په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت والی مولي علي جان احمد وایي چې دوی هڅه کوي تر هغه کورنیو پورې مرستې د موسساتو په مرسته ورسوي کوم چې هغوی ورته ضرورت لري. نوموړي وایي دوی موسم ته په کتو د موسساتو سره خبرې کړي چې باید خپلې مرستې زیاتې کړي.
موږ وخت په وخت باندې د موسم په سره موافق موږ په موسساتو باندې کوشش کوو چې هغوی دپاره زمینه سازي د دغه وکړو یا د ولسونه ضرورت وي هغه ورته پوره کړي.
په اروزګان ولایت کې ماشومان پر داسې مهال د کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله د مرګ تر پولو رسېدلي دي چې د طالبانو له لورې په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د بندیز له امله ګڼو غیر دولتي موسسو چې مخکې به یې د دغه بېوزله کورنیو سره مرستې کولې اوس خپل فعالیتونه ځنډولي دي.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
اوس به خوست ور شو د خوست صبرې او یعقوبی او لسوالی او په اړه بند خلبسات بازار کې ل 15 کلو رئیس د 15 پټ ملیون افغانۍ په لګښت او رختون لپاره د ودانۍ جوړ شوې د خو یاد رختون تر اوسه نه دی فعال شوی. د دې سیمو سیدونکو کې د فعالولو غوښتنه کوي کده رختون فعال شي نو پر دوی سربیره د څیر مول سوالی ناروغان هم ترې ګټه اخیستل شي. جزئیات په دې راپور کې
د خوست د صبرې او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکو غوښتنه کوي چې په دې ځای کې د ولسوالۍ دیرش بستریز روغتون چې ودانۍ یې 15 کاله مخکې جوړه شوې فعال شي. دوی وایي له ښار څخه په لري واټن کې پراته دي او د کمزور اقتصادي حالت او د لارې د ډېر واټن له کبله نشي کولی په ځانګړي ډول بیړنیو حالاتو کې پر وخت خپل ناروغان تر مرکزه ورسوي. د صبرې او یعقوبی ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک حفیظ الله صبری آزادۍ راډیو ته وویل
د جمهوریت په وخت کې مونږ ته یو دیرش بستریز شپخانه جوړه شوې ده. په دې شپخانه کې تقریبا د علیشیر ولسوالۍ عزیز میدان باک ولسوالۍ موجودیت لري د دې نه استفاده کولای شي. خو متاسفانه چې د 15 کال کېږي چې موږ دا شپخانه غیر فعاله ده نو د ټولو قومونو په نمایندګۍ د موده خاصه غوښتنه ده چې همدا کلینیک هم فعال شي. موږ پوره دلته لري پرتې سیمې دي چې وخت نو وخت موږ مرکز ته رسیدګي نشو کړلای. موږ غواړو چې موږ دغه شپخانه فعال شي.
د صبر یو بل دونکو ګل رسول اموي په خلبسات کې د تلور ورسوالۍ لپاره د جوړ شوی رښتون ودانۍ د بیجاړېدو له ګواخ سره مخامخ ده. خو چای فعالولو ته پاملرنه نه ده کړې
چې دلته د صبرای په ولسوالۍ کې یو دیش بستریز رښتون جوړ شو دی د تلور ولسوالۍ لپاره. ډیر وخت کې چې جوړ شو ده خو کوم چای غم نه ده خوړلې. ان اوس د تحریف په حال کې ده. موږ د لوړپور چارواکو څخه هیله کوو چې د دې غم راته وخوري ځکه چې موږ نشو کولای چې شپه کې خوستان بل ځای ته مریض انتقال باید د دې کلینیک غم راته وخوري.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکي محمد سلیمان هم وویل دوی او د سنگلور ولسوالیو خلک د روغتیایي خدمتونو په برخو کې ګڼې ستونزې لري.
د موږ ولسوالۍ د په شمول د درو ولسوالۍ نوره ډېر مشکل لرو د مریضانو لپاره یا خوست ته رسیدګۍ لپاره چې موږ یې ته ورسیږو که دغه کلینیک موږ ته فعال شي موږ به د ستونزې حل شي.
بل لوري ته د خوست روغتیایي مسؤلین وایي د خلبسات روغتون د فعالولو لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي او دوی تمه لري چې ډېر ژر به په فعالیت پیل وکړي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم اندوزي وویل
د خلبسات کلینیک درې میاشتې کېږي چې موږ ډېر تیز کور پکړی دی. مکتوبې هم ورغلی دی چې دغه بنیره د سی سی کلینیک نه وي بلکې ډی ایچ کلینیک به وي د ولسوالۍ په سطحه. دغه ته بوتل پرسونل نیوي کېږي هر څه موږ په نظر کې نیولې دي او دا به غیر فعال نه ده. بنشلز په نږدې وخت کې فعال کېږي.
د خوست د صبرۍ او یعقوبی ولسوالۍ اوسیدونکي داسې مهال د خلبسات روغتون د فعالولو غوښتنه کوي چې په ورته توګه د خوست په تریزیو بوډیو او قلموال مینه کې هم کلینیکونو لپاره ودانۍ جوړې شوي خو روغتیایي خدمتونه پکې نه دي پیل شوي. د یاد روغتونونو د فعالولو په اړه هم چارواکو ژمنې کړي خو معلومه شي چې یاد کلینیکونه به کله عملا د خلکو لپاره په روغتیایي برخو کې د خدمت کولو جوګه شي.
د خبرونې دویمه نیمه ته راورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان